اوریدل اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال احمد الله ناورو.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د اعلی کچ پلاوي سره د سعودي عربستان دوره وکړه، اگر چې تر اوسه دا واضح نه ده چې څلور دیرش ملکی فوزي اتحاد کې د پاکستان کردار تر څه حد ده. خو د ځینو بیانونو نه داسې اشاره ملاویږي چې پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ملګري ملکونو ته ضروري تربیت ورکولو لپاره تیار دی. ورځپاڼه لیکي چې د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې منځني ختیځ کې کله هم څه بحران راغلی دی نو پاکستان پکې متوازی کردار لوبولی. تیر کال د پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ دورې وشوي، دغه شان د پاکستان او ایران ترمنځ هم د اعلی کچ پلاو د تګ راتګ لړۍ جاری وه، او د روان کال په لومړۍ میاشت کې هم وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف د سعودي عربستان او ایران په دوره تللي وو، او دواړو ملکونو لخوا د پاکستان د ثالثي کردار ته د قدر په سترګه کتلی شوي وو. ورځپاڼه لیکي چې څنګه پاکستان او هند د مذاکراتو میز ته په راوستو سره په دې سیمه کې د امن راتللو لاره هوارېدای شي، دغه شان ایران او سعودي عربستان ترمنځ سفارتي تعلقات بحالېدو سره خپل منځي رابطې ښه کېدای شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې مهمه خبره دا ده چې منځنۍ ختیځ او سویلي اسیا د ترهګرۍ او تاوتریخوالي نه پاکولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي، ځکه چې په داسې کولو سره به په دې سیمه کې د امن او قلارۍ لپاره لاره هوارېږي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې سنټ د جمعې په ورځ د ماشومانو سره کېدونکي جنسي تیری، د هغوی غلط تصویرونه اخستل او د ماشومانو قاچاق پر ضد قوانین سخت جوړولو لپاره د ترمیمی بیل منظوري ورکړې ده، کوم چې بعد پاکستان د صدر لخوا لاسلیک کېدو وروسته باقاعده د یو قانون شکل اختیار کړي. ورځپاڼه لیکي چې صرف سخت قوانین جوړول د ماشومانو سره کېدونکي ظلم زیاتې نشي ختمولی تر څو چې په دې قانون عمل درآمد کوونکي ادارې فعاله او فرض شناسه نه وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دې برائے پر ضد په معاشره کې د شعور بیدارولو ضرورت دی، او دې لړکې عالمانو لپکار دی چې د خپل واز او ارشاد د لارې اوریدونکي د دې ګنا نه منی کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان نخبریدونکي ایکسپریس ټریبیون رسپانه وايي سعودي عرب پاکستان ته د مالی مرستو ورکولو اعلان کړی چې په دغه کې به زیاتره برخه پیسې ټاکل شوې چې د بیکوره کل شو خلکو د قدرتی آفتونو ځپلو سیمو او خلکو په بیا بحالۍ ولګول شي. بلخوا ډیپلوماټ مجلې بیا د افغانستان سره د چین پر پوځي مرستو یوه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمه برخه د فرخندی اسد ناورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي سعودي عرب پاکستان ته د 1.2 میلیارد ډالرو د ورکولو اعلان کړی دی چې دغه پیسې به په پاکستان کې په مختلفو ترقیاتي منصوبو لګول کیږي. ریاض به په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو مختلفو ادارو ته هم فنډونه ورکوي چې د پاکستان په هغو سیمو به لګول کیږي کومې چې د قدرتي آفتونو نه متاثره شوي دي، او د بیکوره کړل شوو سره به مرستې هم کوي. دا اعلان د وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف ریاض ته د سفر پر وخت مخې ته راغلی دی. دغه دواړه مشران سعودي عرب ته د مشترکه پوځي مرستو د لیدلو لپاره تللي دي. له دغې سره د دواړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا ښې شوې دي. په دې وروستیو کې په یمن کې د حوثي اغیانو خلاف په اتحادیه کې له سعودي عرب سره د شاملېدو نه په انکار د دواړو هیوادونو تعلقات د کړکېچ ښکار شوي وو. دا د پاکستان لپاره ډېره ضروري ده چې د یو داسې مرسته کوونکي هیواد لکه سعودي عرب سره ښې اړیکې ولري. بلخوا پاکستان به ایران ته هم ګوري او نشي کولی چې له خپل دغه ونډي هیواد سره اړیکې خرابې کړي. ایران هم په سیمه کې د نړیوالو بندیزونو وروستو د یو ستر اقتصادي هیواد په سیر پر مخ روان دی، او پاکستان غواړي چې له ایران سره ښې اړیکې وساتي. بلخوا ډیپلوماټ مجللی کې چین افغانستان ته د خپلو پوځي مرستو د غزولو اعلان کړی. دغه اعلان تیر اونۍ د چینایي ګډو عسکرو د مشر جنرال فین فنوی له دورې پر وخت وشو. جنرال فین له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدلو پر وخت هیله وښوده چې دوی به افغانستان سره د ترهګرۍ په مخنیوي او نورو پوځي برخو کې مرسته کوي. په دغه خبرو کې دا هم ویل شول چې چین به افغانستان ته پوځي سامانونه هم ورکوي، خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دې اړه لاسه تفصیل نه لري چې دوی ته به کوم قسم پوځي سامانونه ورکول کیږي. خو دا ویل دوی له چین نه د سپکو وسلو، پوځي یونیفارم او نورو ضروري آلاتو غوښتنه کولی شي. ډیپلوماټ لیکي دې نه وړاندې چین له افغانستان سره اقتصادي او بشری مرستې کړي، ولې دا وارې د پوځي مرستو اعلان کړی دی. مجله لیکي چین داسې فکر کوي چې په افغانستان کې ناارامي په یو غوړ سیمه کې وسوالو ته محفوظ ځایونه ورکولی شي، او دغه وسلوال چې د ازادۍ غوښتنه کوي په چین کې ترهګر بریدونه ترسره کولی شي، نو په افغانستان کې امن د دوی لپاره ډېر ضروري دی. بلخوا چین په هغو خبرو کې هم مهم رول لوبوي چې د پاکستان، امریکا، افغانستان او افغان طالبانو ترمنځ روان دي. که څه هم د دغو خبرو د کامیابیدو په اړه اندېښنې موجودې دي، خو چین غواړي دغه مذاکرات پر مخ لاړ شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې ځواب درکوي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو،
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پام کې دا د سوریه یا شام د حکومت استازي خپل سیاسي مخالفانو سره په نګدي راتلونکو کې په جنیوا کې خبري وکي. خو د سولې تر دغه غیر مستقیمو خبرو مخکې د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ځینې شرطونه مطرح کړل. د سوریه کورنۍ جګړه 15 کلن شوې او په نتیجه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل شوي دي. تفصیل د سالم احمد سالین اورو.
د سوریه حکومت اعلان وکړ چې ل خپل سیاسي مخالفانو سره د سولې په غیر مستقیمو خبرو کې د ګډون لپاره یو هیئت جنیوا ته لیږي. په پام کې دا د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه خبرې د دوشنبه په ورځ وسی. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر والید المعلم پرون خبر اعلان ته ویل چې حکومتي ډله به نن جنیوا ته روانه سي، خو که سیاسي مخالفان خبرو ته حاضر نسي دغه ډله به تر 24 ساعتونو زیات وخت هلته پاتې نسي. معلم وویل هیڅوک حق نه لري د سوریه د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه د دغو خبرو په جریان کې بحث وکړي. تر دې مخکې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا د راتلونکي میلادي میاشتې پر 13مه په سوریه کې د ولسمشري انتخاباتو غوښتنه کړې وه، خو د سوریه د بهرنیو چارو د وزیر والید المعلم عکس العمل جدي و.
لا يحق له ولا لغيره.
نه د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی میستورا او نه بل څوک دا حق لري چې د ولسمشري انتخاباتو په باب خبرې وکړي. انتخابات د سوریه د خلکو خپل حق دی. د سوریه په باب د غیر مستقیمو مذاکرو مخکنی پړاو د فبروري میاشتې پر 3مه هغه وخت وځنډې چې د روسیې په ملاتړ د سوریه حکومت په حلب ښار کې پوځي عملیات وکړل. د دغه مذاکرو تازه پړاو په داسل کې ترسره کیږي چې په دغه هیواد کې له دوه اونیو راهیسې نسبي اوربند ټینګ سوی دی. د مذاکرو عالي کمیټه چې سعودي عربستان ملاتړ کوي او د اپوزیسیون څو ډلې تر چتر لاندې راټولې سوي ویلي په دغه مذاکرو کې به برخه واخلي. د سوریې د حکومت دغه سیاسي ډله داسې یو انتقالي حکومت غواړي چې بشپړ اجرایوي صلاحیت ولري، او د سوریې اوسنی ولسمشر بشار الاسد په کې هیڅ نقش ونه لري. دا صد د برخلیک په اړه لانجه د مخکنیو خبرو د ځنډ او خند اصلي علت ګڼل کیږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې په کار ده د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیشنهاد سوي مذاکرې له پلان سره سمې پر مخ بوتلل سي. خو ده ویلي امریکایي او روسي څارونکي به اول له اوربند څخه د سرغړونو د ادعاو په باب بحث وکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد ده وسمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې دی ولی زیاته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې داغه مینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ فهم دی امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوس هم اوریدونکو وخت را رسیدلی چې د باختر ستوري اونیس پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. دا خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربیم. په نننې خبرونه کې به د معرب ستوري د سیالیو د پیل کېدو په اړه یو ریپورت ولرو. بیا به لیکوال او کرکتون کې انجینر ستانمیر زهیر سره د پیغام د لیکدولو په اړه هم مرکه ولرو، او په اخیره کې به په اتڼ کې د ښځو د ونډې په اړه هم ریپورت وړاندې کړو. لومړی ریپورت ترازو د نهاد جوانان مسلمان یا نجم په نوم یوې مدني ټولنې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د خونځو د زده کوونکو لپاره د معرب ستوري په نوم یو سیالي د تیرې دوشنبه په ورځ پرانیسته چې له مخې به یې 100,000 زده کوونکو ته د خونځو له نصاب سره سم هغه کتابونه ورکوي چې پوښتنې او ځوابونه پکې مطرح شوي وي. په دغه سیالیو کې به له ولسوالیو، ولایتونو او د ټول افغانستان په کچه د معرب ستوري مومي، او بیا به یې په ارزښتناکو جایزو نازوي. نور حال په ریپورت کې درکوو. د معرب ستوري د سیالۍ پرانسته د ننګرهار ولایتي شورا په انګړ کې وشوه چې پر دولتي چارواکو سربیره پکې د ښوونځیو او پوهنتونونو استازو هم برخه اخیستې وه. د نهاد جوانان مسلمان یا نجم مدني ټولنې مشر رحمت الله زاهد وایي چې په دغه سیالیو کې به 200,000 هغه زده کوونکو ته چانس ورکوي چې له اتم نه تر 12 ټولګیو پورې په زده کړو بوخت وي.
زمونږ دغه سیالی چې دا طبعا د دې نوم نه معلومیږي چې د معرب ستوري سیالی ده، او مونږ 100,000 متعلمین ټارګټ کړي دي. د اتم سیم نه تر 12 سیم پورې متعلمین په دې کې برخه اخلي. دا د محصلینو لپاره نه ده. زمونږ د کتابونو چاپ هغه تر 100,000 پورې رسیږي، شاید د 100,000 نه هم زیات شي. او دغه کتابونه چې دي په دې کې مونږ د معارف د نصاب نه استفاده کړې ده. نو ټول هغه مهم مضامین چې د معارف په نصاب کې د اتم نه تر 12 پورې دي، په دې کتاب کې د هغې مطابق سوالونه راغلي دي او جوابونه هم ورسره شته. اساسي هدف دا ده چې څنګه مونږ خپل ځوانان هغه علم ته تشویق کو، پوهه ته تشویق کو، بې سوادۍ او د جهالت ټغر غونډ شي.
لیکوال او خبریال محمد ګلاب توحیدیار وایي په کار ده چې له دغه چانس نه د ولسوالیو په کچه زده کوونکي برخمن شي او په اله ونډه پکې واخلي.
هغه زده کوونکي چې هغوی په خاط کې اوسیږي هغوی ته څه اسانتیاوې برابرې دي چې هغوی وهڅول شي. دا د هغه زده کوونکو لپاره چې هغوی په اطرافو کې او په ولسوالیو کې اوسیږي، نو هغوی دپاره ډېره زیاته هڅوونکې ده، ځکه هغوی په دې پوهیږي چې موږ که چېرته کار وکړو او مطالعه وکړو، درس زده کړو، هغه خامخا نتیجه راوړي چې هغې د جملې نه کېدای شي د دوی اتلان معرفي شي او مخې ته راوځي، او دوی د مطالعې او امتحان او ازموینې ورکولو د فرهنګ او کلچر سره آشنا شي.
د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی په ولسونو غږ وکړ چې خپل بچیان دغه تعلیمي سیالۍ ته تشویق کړي.
د ننګرهار نوم چې د علم او د ادب کور خدای نه خواسته کم دغه چې تاوس حالت کې چې روان دی، 100 وروسته به بیا داسې وي چې په نورو ولایتونو به داسې شي چې بیا به د ننګرهار هیڅوک په معرف کې نوم هم نه اخلي. په ټولو مې غږ دی چې دا اوس هم راویښ شي، خپل بچو باندې تعلیم وکړي، په دغه سیالیو ته تشویق کړي. بدبختانه ننګرهار کې اوس د علم کچه خصوصا په ولسوالیو کې د معرف کچه په کمزوري کېدو ده. نو د دې لپاره که د هر څوک وي، که دولت خلک وي، که د دولت مخالف چینوی په افغانان وی په ټول می غږ داده چې د معرف سره مرسته وکي او خلق تشویق کړي چې علم وکي او آینده د ننګرهار د دې تیارونه وژغوري.
په جلال آباد کې د الفلا د لوړو زده کړو د تعلیمي موسسې مشر ډاکټر معشوق سادات په خپل خبرو کې د معرف ستوري د سیالیو له پروګرام سره خپل اړخیز ملاتړ څرګند کړ.
یو غټ استونزه چې زمونږه د لوړ زده کړو په برخه کې موجوده ده، تر څو موږ معرف ته کار ونکړو او د معرف نه موږ خزوان 12 پاس فارغ نکړو، کدي کولم چې په پانتون کې جوړ دی، شاید پانتونونه یې ونشي کولای چې په ښه شکل باندې په تدبیر کې. نو دا یو ډېره زیاته مهمه سیالي ده. د یوازې د الفلا د لوړو زده کړو موسسې ملاتړ د نجم د ځوانانو څخه بالخصوص دغه سیالي چې مستقیما د معرف او د لوړو زده کړو پورې تړلې ده، انشاءالله په دې هر برخه کې د دوی سره موږ همکار یو.
یو تنزلمه چې په اتم ټولګي کې زده کړې کوي او د معرب ستوري په پرانستون کې غونډه کې برخه اخیستې وه، خوشاله و چې د دوی لپاره تعلیمي سیالۍ پرانستل شوه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
نوم یې احمد زیار دی او دا کوم سیالي چې زمونږ لپاره جوړ شوی ده مونږ ډیر خوشاله یو. په دغه سیالي کې به مونږ ګډون والو او هغه کتاب چې پښتون کتاب دی به مونږ د ځان سره ولولو. کله دا چې مونږ پکې خینم نمبر وي سو مونږ دوی څخه مننه کوو چې مونږ لپاره دغه سیالي جوړه کړې ده. زه تم لرم چې دغه کتاب والم او په دې سیالي کې ګډون کوم او د معرف ستوري شم.
د یادې ټولنې مسؤلین وایي چې دوی به دغه سیالۍ په دوو پړاوونو کې ترسره کوي چې په لومړي پړاو کې به د ولایتونو په کچه د معرف ستوري د لوړو نمرو په اساس تعینوي او په دویم پړاو کې به درې سوه تنه هغه زده کوونکي چې په ولایتي کچه د معرف ستوري شوي وي په کابل کې راټولوي او د یوې ازموینې په اساس به هغو سلو کسانو ته چې تر نورو یې ښې نمرې وړي وي تعلیمي برسونه برابروي او لپټاپ او آیپډونه او نورې ارزښتناکې جایزې به ورکوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لیکوال او کرکتونکي انجینر ستان امیر زهیر چې اوږده کلونه یې راډیوي ډرامونو ته سکریپټونه لیکلي، له ده سره مو په ډرامو کې د پیغام د لیږدولو په اړه خبرې کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. زهیر صاحب محترم، تاسو چې تقریبا د دوو لسیزو په دوران کې د راډیو ډرامونه مو لیکلي دي، په راډیو ډرام کې عمده عنصر څه شی دی چې تاسو غوښتل چې خلکو ته یې ورسوئ؟
روزنیز پروګرامونو کې اصلي هدف چې دی هغه پیغام دی. پیغام یا مسج چې ورته وي، دا د یوې ادارې یا د یو شخص یا د یو ارګان لخوا نه ورکول کیږي او د همدغه پیغام په وسیله باندې د انسانانو په سلوک کې مثبت بدلون راځي.
د یوازې د راډیوي ډرامو خصلت یو کنه، مثلا تلویزیونی وی او یا دا چې په سټیج باندې ډرامې چې کلوړندې کیږي، اوم دغه اصل ته به کې پام او اړول کیږي.
پیغام د هر لارې نه کېدای شي، چاپی رسنې دي، اخبار دی، مجله ده، په دې کې هم پیغام وړاندې کیږي. د دې ګټه دا ده چې په بیا بیا باندې لوستونکی هغه لولي او خپل ذهن ته سپاري. بله وسیله د جماعت ممبر دی چې یو ملا کولی شي، یو واعظ کولی شي چې د هغې د لارې نه اولس ته او خلکو ته مثبت پیغام انتقال کړي. درېیمه لاره خپله تلویزیون دی. د تلویزیون د لارې هم په بیلابیلو بڼو باندې کېدای شي چې پیغام انتقال شي. ګټه یې دا ده چې هلته تصویر هم کار کوي، په سترګو لیدل کیږي، اورېدونکی اورېدونکی ښه متوجه کیږي او هلته احساس کوي.
زهیر صاحب، دې کې خو هیڅ شک نشته دی چې که مثبت پیغام وي نو ګټې ټولنې ته رسیږي. آیا د همدغو د لارو نه منفي پیغامونه هم تشریح کېدای شي؟
نو منفي پیغام ته خو پیغام نشو ویلی، البته د مثبت پیغام تر شا منفي پیغامونه پټ وي. که څوک متوجه نشي نو دا یو واقعیت دی چې موږ خلک د مثبتې لارې په ځای باندې بدې خوا او منفي خوا ته هڅوو. نو پیغام باید ډیر دقیق، هر اړخیز او دا وکتل شي چې باید منفي پیغام یې تر شا پټ نه وي.
تاسو چې ډیره موده په راډیو ډرامو کې پیغامونه ورکړي، کلک داسې واضح کې چې مثلا د کومو تاکتیکونو نه کار اخیستل کیږي چې داسې په ښه صورت سره پیغام ورسولی شي؟
البته ما مخکې اشاره درته وکړه چې لارې ډېرې دي. خپله کارتوني فلمونه دا خپله هم ډېر ماشومانو ته ډېر مثبت پیغام رسولی شي. خپله شعارونه په خپله دغه راډیوي ډرامونه تر ټولو نه ښه دي، ځکه چې هلته اورېدونکی او د ځان سره په هغه صحنې ته داخلي، هلته خبرې اوري، هغه په دوی باندې مستقیمه تاثیر کوي، هلته تمثیل کیږي، هلته ورته هغه اصلي هدف ډیر ښه روښانه کیږي. نو دغسې وسایل تر ټولو چې زما په نظر باندې دغه راډیوي ډرامه چې ده او اته تلویزیونی خو د ټولو ښه ده، خو راډیوي په دغه ده چې دغه راډیو اوسه پورې خپل ځای ته لاسه نه دی ورکړی. دیقان د پټي په پوله باندې اوري، ټیکسیوان ناست خپل ټیکسي ته اوري، دکاندار خپله دکانداري کا اوري. یعنی پیغام ډیر خور دی، ډیرو خلکو ته رسیږي. تلویزیون چې دی هغه بیا محدود دی، محدود دی یوازې په معین وخت کې خلک کتای شي برته ضرورت لري هر وخت څوک نشي کتای نو اته وسته غنن د راډو اهمیت چي دی اهمیت په همدې کې د چاته نړۍ ستر رئیس جمهوران او رسمشان خپل بیانې چې مهمه بیانې شي هغه راډو د لاري ورکي یعنی راډو وسه پورې خپل اغن د لاس نه دی ورکړي نو د پیغام د انتقال د پاره مختلف لاري دي چې وا هم په راډو دا او په راډو کې بیا راډو ډرامه دا چې ډېر موثر
په یو صحنه کې دوو کسانو یا در زیاتو کسانو د مکالمو یا ډایلوګونو د تبادلې وروسته د پیغام ورکول مناسب یو کنه داسې د شوار په توګه وچ کله کوویلې شي کوم یو ګټه زیاته رسولې شي
وچ شوارونه هیڅ وخت خپل اثر نه کوي پیغام چې هر څومره هنري وي اما عمره ګټه زیاته وي او معمولا په یو صحنه کې خصوصا پر اډوی ډرامه کې یوازې یو پیغام باید ورکړي شي سید چې کده شي چې په یو ځای کې ډیرو پیغامونه ته خو هغه په اوریدونکو باندې تاثیر نه کده مثال په ډول زرته اوس مونږه کو وایو چاته چې ته دغه د میدی درد د مختلف شای نه کوي کومګه دا پیغام ورکول چې تخپل لاسونه مې ذات باسي ډوړه مخرات فرزن چټل میوا مخره دا پیغامونه ډیری کله چې ډیر شو دا اوریدونکو په ذهن باندې هغه نه کا مونږ کړی شو چې ام دغه څلور پنځه پیغامونه په یو یو صحنه کې په یو کې ورته وایو چې لاسونه وینځه په بل کې ورته چې باسي یا د وخت تیر ډوړه مخره بل کې ورته چې میوه د چراغ ایستغه پاک وینځي یعنی پیغامونه مونږ په وسهنه کې ډیر پیغامونه ورکړو هغه زمونږ په اوریدونکو په ذهن کې نه پاتې کیږي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو اتن د پښتنو روایتي نسا یا موزون حرکتونه دي چې د خوخیو پر مناسبتونو سربیره په ملی مناسبتونو کې هم د بیلابیلو عمرونو سره تعلق لرونکي خلک یې تر سره کوي اتن بیلابیل ډولونه لري چې په دغه لنډ تنگ وخت کې وضاحت ناممکن دی خدا چې پښتني میرمنې هم اتن کوي او یادا چې له نارینه و له اتن څخه سرور اخلي او کسنګه په دې اړه دغه رپورت ته تم کیږو اتن دا نغمه چې چرته هم د بازوقو پښتنو په غوګونو ولګي نو خامخا به یې اوږي ورته خوريږي اتن له پیری ورایسي د پښتنو د خوخیو په مراسمو کې له ډول سره تر سره کیږي چې بیلابیل ډولونه لري خدا چې پښتني میرمنې هم په خوخیو کې اتنونه کوي په دې اړه لیکوالی او شاعری صفیه صدیقی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
اتن په ځینو ولایاتو کې بیا خځې هم په ډېر خولي شکل باندې اجرا کوي مخصوصا په ودونو کې یو دوه میاشتې مخکې زه کابل کې د حساب یو تن د معززینو د زوی کوژرا والته لاړم او مې لیدل چې زړو ښځو ډېر ښایسته اتن کوو او ډېرې ښایسته سرو کې اچولې او زما په نظر باندې د یو عالي او لوړ فرهنګ ښکارندوی کوي ډېر زیات مې خوښېږي چې ښځې هم اتن کی ځکه موږ دا چمبا او سندری ویل د ښځو لپاره ویرا کورونو کې ودونه جنکې تاو دی
په ننګرهار کې د کور ادبی بهیر مشره شاعره مقدسه احمد زئی هم وایي چې پښتني میرمنې هم اتنونه کوي او هم د نارینه و له اتن څخه سرور اخلي
لکه څنګه چې اتن ملي دود دی زمونږ کلتور او فرهنګ یو برخه بلل کیږي او دغه زمونږ هغه رواجونه دي چې لا ژوند دي او اتن د خویندو هم یو دود دی چې په ودونو کې په نورو مراسمو کې د خوشحالۍ په مراسمو کې اتنونه کوي خویندې هم ورونو ته ورته اتن کوي
د اتن په ډولونو کې یو ته برګ اتن ویل کیږي چې پښتني میرمنې او سړي په ګډه سره تر سره کوي مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پوری خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
پشړخ باران پشړخ باران پشړخ باران او درتللو خو چل نه راتلو زو یاران کو ه پچلو خو چل نه راتلو حسی می خپا باجی تما تنکڑا حسی رواب میں غیق کی وانا بستو حسی می خپا باجی تما تنکڑا حسی رواب میں غیق کی وانا بستو عجیب غندی کی سو روانو دل تجوان دن چاپ بدلو اندازو روانو ما د مجلس یو یار لی دو چه پسل گو روانو سواد کابل کوٹا خبر ولو خود سا چل نرات لو ٹول پختا نیو زیک ولو خود سا چل نرات لو حسی می خپا او باجی تما تنکڑا حسی رواب می غیق کی وانا قسطو حسی می خپا او باجی تما تنکڑا حسی رواب می غیق کی وانا قسطو سیو مات زڑگی دی سا خبر نرات لو یار دا مڑو دا جون دی دی سا خبر نرات لو تا دا سلاڑی چی بیخی دی سا خبر نرات لو او مسافر و زڑ سیز لو خو سا چل نرات لو دا میرات زڑ تکور ولو خود سا چل نرات لو حسی می خپا او باجی تما تنکڑا حسی رواب می غیق کی وانا قسطو حسی می خپا او باجی تما تنکڑا حسی رواب می غیق کی وانا قسطو